السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادي رادیو د سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته مو امید زهیر مل هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام وایس د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د دې هیواد د شخړو د هواري لپاره د ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. خغلی وست د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوی په خپل ټویټر پاڼه پرون خبر ورکړی او زیاتوي، قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگټن مهم همکار دی او دا هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی. د قطر له صدر اعظم او د شخړو د مخنیوي په چارو کې د دې هیواد له ځانګړي استازي سره د ټام وست د لیدنې نور جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانی الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوف یاد ازادي راډیو ته ویلي هله یاده ده چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړي. بهبودی د جنوري په 15 یو ورځ وروسته تر دې طالبان ونی و چې د له فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمن ازادي راډیو ته ویل چې د دې خاون خبریال ته جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په تیرو څو باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانی دلی ته چې په ټلیفون له هغې سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان سمدستي له زندانونو خوشی کړي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی، یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نیول شوي دي، ځینې بیرته خوشی شوي او یو شمېر نور علاقه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی الله ویساله هم په بند کې دي. په بدخشان کې یو میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته وغورځېدل چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا میرمن یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دوو تنو مړی نه دي موندل شوی. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو میرمن نامعلوم وسلوالو وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي یا د میرمن کور ته پر لار و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکوي چې په لنډ راتلونکي کې به خپلو پوځیانو ته یونیفورم ورکړي. د وزارت وایي عنایت الله خوارزمي د جمعې په ورځ په کابل کې وویل د پوځ لپاره د ځانګړي شوي او جامو د تولید چارې روانې دي او کله چې ټولې چمتو شوي وبه ویشل شي. د افغانستان په خارونو کې خلک بیا ازادي راډیو ته دا شکایت کوي چې په شخصي جامو کې وسلوال د نامنې سبب کیږي او دوی نه پوهیږي چې دا کسان څوک دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی، دوی خپل ځینو پوځیانو ته د جمهوریت د وخت سرتیرو یونیفورم ورکړی، خو د دوی اکثر پوځیان او پولیس لا هم په شخصي جامو کې ګرځي. او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وژلې دي. د پولیسو یو چارواکی شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې له یو بم سره لوبي کولې چې پرې چاودلې دي. پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه، خو دا څرګندونه ده چې دا بم څنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی. د شبیر په خبره د دې چاودنې تحقیقات روان دي. دروژې اتسلیر وشتم سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو جزئیات واوري. په دوحه کې د افغانستان د راتلونکو فکر فورم غونډه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د غونډه کې ګډونوالو د خبرو له لارې د اوسني بحران د حل غوښتنه کړې. یو چینایي شرکت غواړي د افغانستان د لیتیمو کانونه استخراج کړي، خو دا چینایي شرکت ولې دې کار ته دومره لیواله دی؟
اروپا کی په 2013 کال پورې دوی د چوای سلاغ ورسته به د تیلو موټران نور نه تولیدیږي، یوازې به د بیټری موټران یې رینیو بل انرژي موټران. نو په دې خاطر د لیتیم اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي.
په افغانستان کې اوشمن معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له نږدې دوو کلونو راهیسې معاش نه دی اخیستی. او دا به هم واوري چې د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د وریا حمل شپږم او د اپریل 15 نیټه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم غونډه کې له یو شمېر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلي دي. هغه نن سهار په یو لړ ټویټونو کې د دې غونډې جزئیات لیکلي او زیاتوي د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی. د ټام ویسټ په خبره په دوحه کې پرون د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د چلند غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه اوریدلي او تر خوای هغه وړاندیزونه هم تر لاسه کړی چې څه ډول نړیواله ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي زیاتوي د افغانستان راتلونکي فکر فورم د افغان میرمنو او نارینهو یو متحرک ترکیب ده چې اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخوانی وزیران او قومي مشران پکې راټول شوي دي. هغه دا هم لیکلي چې پرونی غونډه کې ډېرې ګنونوال له افغانستانه دوهې ته تللي وو. ټام ویسټ هیله خی چې د دې غونډې ګډونوال به خپل پیغامونه طالبانو، د افغانستان نور مشرانو او نړیوالو ته ورسوي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دوه کې د دې جوړې شوې غونډې په اړه خپل نظر نه دی ښودلې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویسټ 13 شنبه د اپریل په 14 د قطر او ترکیې په سفر راوتلی. د هغه د سفر له پیل سره سم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ولیکل ښاغلی ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. په دوحه کې داسې مهال د افغانستان په ننګونو بحث کیږي چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغان جونو او ښځو لګیدلي بندیزونه نه دي لرې کړي او تر خوای د یو همشموله حکومت په جوړېدو کې هم پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت خبر ورکړی دی چې د ګوچین په نوم د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیمو د قانونو استخراج ته لیوالتیا لري. هغه یو شمیر شنون کې وایي چین په نړۍ کې د لیتیمو اړتیا ته پکتو غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي.
د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې د ګوچین په نوم چینی شرکت وړاندیز کړی دی که چیرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په اووه میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د دغه چینی شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینی شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختې وای چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې دوی داسې څه وایي چې لا غوړسته به د تیلو موټران نور نه تولیدیږي، یوازې به د بیټری موټران رینیوبل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي. د څار قام سره په 2000 کال کې تقریبا شپږ پنځه زره ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازي تیرونی کابل ته تللی وو. د پنځنبه پورس په کابل کې د طالبانو د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلومات پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلې دو سره به یو لکو شل زر کسانو ته مخامخ کاری زمينه برابر شي او یو میلیون نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینی شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22 په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 500 تنو د نیولو خبر ورکړی وو. هغه وخت د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت و چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی وو چې په دې کانو کې تر 30% پورې لیتیم دی. د طالبانو د سیمیزو چارواکو د وینا پر بنسټ دوه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان لاري چین ته انتقال کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې کشمیر معلولین وای د طالبانو ل بیا واکمنې دروسی لنګتي دوه کلونو راهي سماش نه اخیسته. دوی وای ل ډیر نه وړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د معلولینو ل ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړي ده چې د طالبانو حکومت لومړی د دوی کلنې معاش چې شاوخوا یو لک او شل زر افغانیو 15 زر افغانیو تر کم کړ، خدا پیسې هم نه دی ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان نګدي 15 لسلنه وګړي معلولیت لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
یا شعار میتن و تلویزیون که مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نه خیر بسیار
دا د پخوانی جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو له هغو افسرانو دی چې په جګړو کې دواړه پخې پرې شوي دي. دی دا کوي چې د طالبانو د حکومت د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د شهیدانو او معلولینو له وزارت څخه کلنی معاش نه دی ترلاسه کړی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خودم یک تن از افسرای قبلی وزارت دفاع هستم. ما خودم هر دو پای خدا
ز پخپل د ملي دفاع وزارت له پخوانیو افسرانو یم. دواړه پخې مې نشته او زما یو ورور چې په نظم عامه کې افسرو په هلمند کې شهید شو څلور اولادونه لري. د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر ننه پورې موږ خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې ما نه بلکې نوي سلنه شهیدانو او معلولینو خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې لس سلنه به اخیستی.
از شهدا او معلولین 90% دیگر پرداخت نکردن.
د دفاع وزارت دغه پخوانی افسر دا کوي چې طالبان هغه معلولینو ته چې له دوی سره په جګړه کې وو په منظم ډول معاش ورکوي. شیر علم د مرکزی بغلان ولسوالی اوسیدونکی دی چې په 1992 کال کې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د مین نامه له خپلې پخې له لاسه ورکړې. هغه چې د اته ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د معلولینو عاید کم شوی دی.
په تیر جمهوري نظام کې به مو یو څه معاش ترلاسه کوه، 100,000 یا هم 120,000 مو معاش و، خو له هغه وخت نه چې امارت راغلی زموږ معاشونه یې قطع کړي دي. زما پخه نشته، د ژوند وضعیت مې ډېر خراب دی. معاشونه مو د کال 15,000 ته راټیټ شوي دي، هغه مو هم لا نه دي ترلاسه کړي. ژوند ډېر سخت شوی و. اته کسه په کورنۍ کې لرم.
و موږ غوښتل د معلولینو او شهیدانو د ورسۍ د دغو اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت ویان مفتي فیصل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیر کال د زمري په میاشت کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان نږدې 15% نفوس معلولین دي. اوچا زیاته کړه چې په افغانستان کې د 1.5 لک معلولینو په ګډون د شهیدانو او معلولینو 500,000 کورنۍ سبدي او معلولین په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. یا دفتر ټینګار وکړ چې د دغو کسانو رسیدنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8,000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د اسلام آباد د پریکړه سای چې د انګور اډي سیمه د سوداګریز بندر کچې تلوړ کړه. پاکستان د پنشن بي پورس د پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به سوداګریز بندر جوړ کړي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړي خان جان الکوزي د پاکستان د کابینې د پریکړه وستایله. خو ښاغلی الکوزي وویل چې تر دې د محلته او حتی د غلام خان په بندر کې ترانزیټي امکانات نه دي برابر شوي. الکوزي زیاته کړه چې دا ډول بندرونه تخنیکي امکانات غواړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې انګور اډه د دواړو هیوادو لپاره ډیره مهمه ده.
دا هم غزنی ته لار لري او سهولت راوړي او هم ګردیز ته او هم خوست ته تلی شي. د درې واړو ولایتونو سره وسک کولای شي. دا د پخوانه هم زمونږ پیشنیاد اوس هم په دې باندې واردات او صادرات د پاکستان کیږي. یعنی زمونږ په دا اوس هم په دغه روان دي سکاره او میوه په روانه د دغه طرف نه په پیرازي او په زمن کې دا ډیر زیات نږدې د کابل ته هم ډیر لوی سهولت به زمونږ د پاره جوړ شي.
د اوس لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیر صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک لاله کیږي. د تیر رژیم په وخت ډیر غونډې وشوې چې د انګور اډې مسیر په یو تجارتي مسیر بدل شي، خو روسي پریکړه ونه شوه. خان جان الکوزي وویل چې د اوس لپاره افغانستان د نواپاس د بندر پر پرانیستو ټینګار کوي. د شغل الکوزي په وینا افغانستان په تیر یو کال کې پاکستان ته تر $1 میلیارډ ډیر صادرات کړي دي چې ډیر اسکارا، کرومایټ او تالک ډبرې وي. الکوزي زیاته کړه چې په ورته وخت کې 4,500 ټنه سبزیجات او نشتې 4,000 ټنه میوه هم پاکستان ته صادره شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د معلوماتو لمخي د افغانستان لاري د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمن تجارت د پام وړ زیات شوی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ریاض په تیرو نږدې اتو کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو لوګي او قحطۍ سره مخامخ دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نشتې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبريالې افرا ناصر اسوشیټډ پریس اژانسته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو لامل مهمه ده. یو خو له 2000 کال را پدې خو دا د شمیر لپاره د زندانیانو لویه تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دواړو خواو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادلې شاهدان یو. دویم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا د چې پدې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواو له اتو کلونو راهیسی غوښتل چې په دې اړه خبري وکړي چې دا کسان خوشحالي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشي کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمند وشي او په یمن کې خپل نظامی حضور پای ته ورسوي. بل لورته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبري جدي او مثبتې وي. محمد عبدالسلام په ټویټر کې لیکلی دی چې په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی او هیله ده چې پر نورو مهمو خبرو به بیا خبري وشي. دریاس پلاوی د یمنی سرچینو په وینا د پنځن به پر صنعت ولړ. دا مهمه هڅه ورسره تر دې وشوه چې تیر میاشت ملګرو ملتونو لوري د شیب اوربند موده ختم شوه او د سعودي او ایران ترمنځ روغه جوړه وشوه. ریټرز شانست یو شمېر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې سعودي حوثي خبري تر اوربند را سرخېدي او په دې مذاکرو کې د حوثیانو په واکې د شته بندرونو او د صنعت هوایي ډګر د پرانیستو په اړه بحث وشو. همدارس د عامه سکتور خړیو ته د معاشونو د ورکړې مسله یاد شوه. د بیا رغونې پر مسلې خبري وشوي او له یمن څخه د بهرنیو پوځانو د وتلو په اړه خبري وشوي. دو یمنی سرچینو چې نه خوشتل نمونه وښسل شي رویټرز اژانسته ویلي دي چې هغه وخت په دوی اوربند غاړه کیشته چې د دوی د نوري غشتنی ومنل شي. په یمن کې د 2014 کال په روسي کې ورسته تر دې شخړې پیل شوې چې اوسیانو پلازمینه سنا له سعودي پلو حکومت څخه ونیوله. په روسش کال ریاست یمن یو شمېر سیاستوال سره یو ځای کړل او په جلا وطني کې یمنیانو ته یو حکومت جوړ کړ. د دې حکومت او د ملګرو ملتونو استازو د سنا په پرونیو خبرو کې برخه نه لرله.
لا خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو لوی دي زورا سپانو هم د افغانستان باره مهمه طالب خبرې کړي دي چې د زنیو لنډي زیاو.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خبر کړی چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللی دا او نور کډوال د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنز د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورسپانه د یو 3 کلن افغان چې د عبید الله په مستعار نوم یې پیژندلای کیسه راخسته ده. هغه وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د جبرون کې په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال تیخوانا ښار څخه د امریکا خاورې ته وښتای دی. په مطلب کې راغلی چې کډوال د پوځي غزمو لويري د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپناه وخت تیروي. ل دې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمن سیمه کې په مرکو کې ادعا کړې چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بلستنو پرته هلته ساتلې دي. لاس انجلس ټایمز د عبید الله له قول لیکي چې وایي د متحده ایالاتونو ته لرسېدو سره سم داسې انګېرل چې خوندې ځای ته رسیدلې خو نو موري زیاتوي چې برعکس د ولیدل چې لسلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبیدالله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وای د سرحدي غزمو مامورینو ورته ویل دي چې باید په توقيف کې پاتې شي خو د اوسېدو ځای او به او ډوډۍ نه ورکوي. نو موري وای په دې ځای کې بشري حقوقو ته درناوی نشته او لدوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي غزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تفسیر لپاره د ورسپانې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برتنوي انلاین خبرونه ګلوبل هرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو خونکو په اړه یو مطلب خبر کړی چې خونځو ته په تاګراته کې لستونزو سره مخامخ دي. ورسپانې د ختیز ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د خونکو ویډیو خبره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او خونځي ته ځي. ګلوبل هرالد دا ویډیو لې وی چینای ورسپانې څخه تر لاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندري ولسوالۍ د خونکو یو ډل لیدل کېږي چې خونځي ته د تلو لپاره په جلا کې له سین څخه پورې وځي. ورسپانې لیکي چې د خونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سین پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي خو ځواب یې نه دی تر لاسه کړی. ګلوبل هرالد لیکي چې د څو لسیزو جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی سات ژوند دی اوریدل شي. زموږ وسه سرمنز واټن یوازې یو کلیک دی. تر خو نور مهم مطالب هم ترشته ویډیوګان هم شته چې د زنیو مهم راپورونو په اړه باندې جوړ شوې دي. تر خو په ټولنیز رسنیو کې هدف می فیسبوک، انستګرام او یوټیوب باندې هم مکتله ولیدل اوریدل شي. زموږ ډیر مهم خبرونه حالت اوس په ویډیو شکل باندې خبريږي کولای شي. حالت ولاړ شي او وای ګوري. کندهار کې د هلکانو په بردلن جوني زیات خوارز واکې دی. روختیا پالان وایي په دې ولایت کې په سلو کې شپېته سلنه جوني په خوارز واکې یخت کېږي چې لاملونه د کورنۍ لخوا د نارینه او خزینه اولادونو سره توپیر چلند دی. د کندهار د میرویس روختون مسولان وایي دوی تیر کال تر 2600 ډیر په خوارز واکې یخت ماشومان بستر کړي وو چې د هلکانو په پرتله په کې د جنو فیصدي 25 سلنه زیاته و. د پداسې حال کې چې د روختیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبر ورکړی چې پر وړاندې 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې خو اته سو 15 یا زره ماشومان له جدي خوارز واکې سره مخامخ شي.
د میرویس صاحب رښتون د ماشومان په دی واټ کې ټول بسترونه له خوارز واکو ماشومان ډکتي. رحماني خپل د وکلن لور چی په خوارز واکې یخته ده. د دی اوزبی رښتون د ماشومان په دی څنګه کې بستر کړي دا وای لورې د کمزوري لامل د حالت تر رسیدلې او خاوندې د بیوزلی لامل زیاته توجه نو ورته کوي.
اسمانو رحمانیه د یو کال کیږي چې نه جوړې و غره پلا بیا ملونه کېده کيانې و غره بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل د پنس کې کلمې ورس چې سي ویږي بيته ماکسونو شان ورسته غول دا سمده ته کمزوري دا سوي د برو پر سيدل پروم د تفسیر واستله بستر مو وښ ډاکټران وایي سمده پر څو وای دا کمزوري دا ست کم پنه ده تنظیم دي نن.
او عبید الله بیا د گاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میروي صاحب زبی رختون تراوړي. د خپل د لور د خوارځواکي لامل نه یادوي خوای چې مورې یوازې یو نیم کار خپل شي دی ورکلی.
مریض مینه سپورټوب لري او خوارځواکي دی نورې مشکل نه لري. کم خارچ یو پر یغبت پر لګیږي د دې ما په ځای دا غو مشکل دی او سرعت ډیر خار دی خو نه کیږي. مورې تقریبا یو نیم کار شي دی ورکړي. کله چې نه پېژم د روزګان ګډ ډاکټران ته ورشي دی هغه تر یو څه تشخیص نه شان دی کړی. د سرادم روزګان شپې د تراوسو د ممبلان کې ان چې د تراادم د تیم وسو دی ورشي په تشخیص نه دی ستوي دی.
کندهار کې ځای روختیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر نږدې دوه برابر ډیر شوی چې تر شپېته سلنه انجونی دي. د کندهار د میرویس صاحب روختون د ماشومان د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2600 ډیر په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي و چې 25 سلنه انجونی تر هلوکانو زیاتې وي. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوارځواکۍ د انجونو ډیر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسب خوړو ورکول او د کورنوی لوري د هلک او انجلی ترمنز توپیرس چلاندی.
مش 2500 مریضان بستر کړی و د خوارزواکۍ د واجب په مختلفو میاشتو کې هم بستر کړی و. د هغې جملې څخه چې دی 1180 نارینه وه او 1518 چې دی ښځینه وه یعنی نجونې وې. نو دا داسې ښکاره کوي چې 1500 چې وګورو تقریبا 1/4 فرق، یعنی 1/4 د نجونو خوارزواکۍ اضافه د نظر ورکوان. انجون ته چې شیدې نه ورکوي مندې بعضې فکر کوي چې که زه دا شیدې ورکړم شاید زه ډنګر سم. هلته چې داسې نه ده، که څونه چې دوی شیدې ورکوي دا خپل غونه تقویه کېږي. موږ شیدې نجونو ته لږ توجه ورکوو، الکانو ته ډېره توجه.
په کم عمر کې واده، خوړو ته نه لاسرسی، بېوزلي، بېسوادي او یو شمېر نور لاملونه دي چې روغتیا پالانې تر ډېره په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو سبب ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
د افغانستان د خصوصي خونځو ټولنه وايي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره راځي یوازې په پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 خصوصي خونځي تړل شوې دي. د دې ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل ازادي رادیو ته ویلي چې د زده کوونکو د شمیر کمواله له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او خراب اقتصادي وضعیت لامل شوی چې ډېری شخصي خونځي په کابل او ولایتونو کې وتړل شي. په ورته وخت کې د شخصي خونځو یو شمیر مسؤلان هم وایي چې ډیری خلک د کمزور اقتصادي وضعیت لامل خپل ماشومان له خصوصي خونځو څخه دولتي خونځو ته سپار چاکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په زده کړو د نجونو په زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو مسؤلانو هم ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې چارې خورا بد حالت سره مخ دي.
از کار مانده دیگه، از بیکاری دیگه نتونستیم کیره تا شخصی کامل کنیم.
د کابل اوسیدون که عادله د درې ماشومانو مرده وای پخوای خوان دنده درلوده، اقتصادی نسبتا ښه و نو ځکه اولادونه په خصوصي ښوونځي کې داخل کړي و. خو اوسې د خراب اقتصادي وضعیت عمله ټول خصوصي ښوونځي دولتي ښوونځي ته بدل کړي دي.
میډم می ساختمانی کار کوه، اوس خو کار هم نشته. د بیچارهګۍ او بې وزلۍ مو دولتي ښوونځیو کې شامل کړل. هلته یې چې لیکو کتاب نه لري، استادان یې کله راځي کله نه راځي. یو میاشت کېږي چې زوی مې دولتي ته تللی، حاضري هم نه ده اخیستې. هلته چې زی وایي ولې زما حاضري نه اخلي. دولتي کې هم داسې ګډوډي ده، څنګه وکړو؟ که یې په کور کې نه وو هم د چا زړه طاقت نه کوي. او دولتي کې هم اوس هیڅ کوم درس څه نشته.
د حضرت نبوي په نوم دیو خصوصي خونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي چې اقتصادي وضعیت لامل شوی خلک خپل ماشومان له شخصي خونځي دولتي خونځي ته تبدیل کړي. دا زیاتوي
خلک ډیر غریب شوي دي، د فیس په تویلولو کې مشکلات سره ډیر مخامخ دي، اقتصاد خلکو ډیر ضعیف ده. نو فقط د اقتصاد خبره ده، کنی مکتبو ته مراجعه د شاګردانو ډیره زیاته نسبت نورو کلو ته، خو چون د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده په دې خاطر باندې خلک کم مکتب ته مراجعه کوي، او که مراجعه کوي هم د فیس پیسه ډیره جګړه کوي او غواړي چې فیس ډیر ټیټ وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي ښوونځي د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل وایي په ټول افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې له دې ډلې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 300 تړل شوي دي.
که چیرې زموږ ښوونځي د ابتدایي ښوونځي په یو ځای کې بندیږي، نو هغه کې مونږ 15 پورې خون کې للاس ورکو، او که متوسطه وي نو 40 خون کې کلیساوي لدیر شونه تر 500 خون کو پورې په اوسط ډول سره مونږ للاس ورکړي دي. شدا یو ډیر دردون کې حالات کلا د خصوصي مکاتب لپاره نهایی زیات دي.
دای وای کناریواله مرستندوی ادارې له دوی سره مرسته و نه کړینو دنجونو د خونځي ترڅنګ به د الکان خونځي هم د شته اقتصادي بحران له امله و تړل شي. د زیاته کړه چې رونق دانش د هکده علم د خاني نور یو څنګه د ننګ منځنۍ خونځي او پوها هغه خونځي چې نګدي ورځو کې تړل شي وي. په موخ د خونځي د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د معرف وزارت ویان عزیز احمد ریان هم و پوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د حمل په یولسمه په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه ویلي وو. هغه ویلي وو چې په وروستیو کې یوازې په کابل کې نږدې 50 خصوصي پوهنتونونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي چې نږدې 6000 کسان چې پکې دنده درلوده.